درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د شپې 9 بجې دی. د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسمت څاروان هرکلی کوم. لمړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته. ملګرو ملتو د افغانستان لپاره د ځانګړي استازي د معرفي کولو وړاندیز کړی دی. د ملګرو ملتو امنیت شورا پرون په نیویارک کې د خپلې غونډې په مهال دا وړاندیز وکړ او ویل چې په دې ډول به له افغانستان او د افغانستان له اوسنیو واکمنانو سره د نړیوالې ټولنې تماس زیات شي. فرانس پریس خبري اژانس راپور ورکوي چې د پریکړې لمخې به دا ځانګړی استازی د جنسیتي برابرۍ او بشري حقوقو مسلې ته ډیره پاملرنه وکړي. د ملګرو ملتو سرمنشي انټونیو ګوتریش به اوس دا ځانګړی استازی ټاکي. تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویل شوي چې کله به دا استازی معرفي شي. د بلاروس او پولند ترمنځ په پوله کې د 15 افغانانو جسدونه موندل شوي دي. دغه جسدونه د بلاروس یو روغتون ته انتقال شوي دي. په دغه هیواد کې د افغانانو د شورا غړي ویل دي چې د تیرو څو ورځو راهیسې د دغو افغانانو مړي په روغتون کې پراته دي او د کورنۍ غړي نه دي موندل شوي. د راپور له مخې دغو کډوالو غوښتل چې د بلاروس له لارې پولند او بیا لویدیځې اروپا ته ولاړ شي، خو د یخې هوا له امله ژوند له لاسه ورکړی دی. د مړه شویو کسانو نمونه تر اوسه له رسنیو سره نه دي شریک شوي. د پاکستان یو شمیر ډیپلوماټان روانه ونه په اسلام آباد کې په درې ورځنۍ غونډه کې له افغانستان سره پر اړیکو خبرې کوي. پاکستانی رسنیو خبر ورکړ چې په دې غونډه کې به د افغانستان، هند، ایران، چین، ترکیه، امریکا، فرانسې، جرمني، بریتانیا او روسیې لپاره د پاکستان د سفیرانو په ګډون په شلو هیوادونو کې د پاکستان سفیران او یو شمیر نور ډیپلوماټان برخه واخلي. اسلام آباد په کابل کې واکمن طالبان تورنوي چې د ټي ټي پی ملاتړ کوي. د ډلې په ورستیو کې په پاکستان کې بریدونه زیات کړي دي. په اسلام آباد کې د شخړو او امنیت د مطالعاتو د انسټیټیوټ د راپور لمخې سشکال په دغه هیواد کې د پرو سشکال پرتله 15% بریدونه زیات شوي دي. د پاکستان پولیس وايي نامعلوم وسلوالو تیر شپه په بنو کې د نجونو یو منځنۍ شوانځي سوځولې ده. په بنو کې د پولیسو یو مشر افتخار شاه وویل چې د دې پیښې د عاملانو د نیولو هڅې روانې دي. په یو لیک خبرداري ورکړی شوی چې شوانځي ونه تړل شي نور زیان به هم واړول شي. د دې لیک په پای کې د کومېډلی یا کس نوم نه دی ذکر شوی او د شوانځي د سوځېدو د پیښې مسؤلیت هم تر اوسه پوري کومېډلی په غاړه نه دی اخیستی. څلور ایرانیان چې یوې میرمن او درې نارینه دي اعدام شول. د ایران د قضایي قوې میزان خبري اژانس خبر ورکړ چې وفا حناره، آرام عمری، رحمان پرهازو او نسیم نمازی د اسرائیل استخباراتي سازمان موساد سره د همکاري په تور نږدې یو کال مخکې په اعدام محکوم شوی بو او دا حکم پرون پلی شو. د کوردستان د بشري حقوقو ډلې ظاهرا د دغو دوه اعدام شویو ژغونه خبره کړې دي چې دوی څنګه وهل شوی او څنګه د کورنۍ غړي د اعترافونو لپاره په زور مجبور شوی دي. د بشري حقوقو ډلې ایران تورنوي چې زندانیان شکنجه کوي او په زور اقرار ورڅخه اخلي. د غزي اوسیدونکو وایي چې پرون د ورځې په اخیرو کې اسرائیلي ټانکونو او هوایي ځواکونو پر خان یونس سخت برید وکړ. دا حمله وروسته تر دې وشو چې په 24 ساعتونو کې د حماس پر ضد اسرائیلي ځواکونو په برید کې نږدې 200 کسان وژل شوي وو. په خان یونس کې یو شمېر کسانو ویلي دي چې دوی د دزو داسې شخونه اوریدلي دي چې داسې ښکاري چې له اسرائیلي ځواکونو سره د حماس وسلوال په جګړه بوختي. او د ترکیې د کورنیو چارو وزیر علي یرنیکایا نن په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي دي چې په وډیش ولایتونو کې 109 اتیا کسان د اسلامي دولت له وسلوالې ډلې سره د اړیکو په شک نیول شوي دي. د ترکیې امنیتي ځواکونو د اکتوبر له لومړۍ راوروسته چې په انقره کې دولتي ودانیو ته نږدې کورد وسلوالو د موټر بم چاودنه وکړه، د کورد استوالو دایش پرزید عملیات زیات شوی دی. تاسو زموږ شغله آزادی رادیو اورید. آزادی رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدئ شئ. آزادی رادیو ډاٹ کام زموږ د ویب پاڼه پته ده. یو شمیر افغانان د امنیت شورا له لوري د افغانستان په اړه د پریکړه لیک د تصویب هرکلی کوي.
دا یو ښه اقدام او ښه آغاز ده تراتلونکو لپاره چې یو د حل لاره پیدا شي.
روسیه د قزاقستان له لوري پر طالبانو د بندیزونو د لری کېدا ستاینه کړې ده. د هرات یو شمېر زلزله ځپلو ته کورونه ورکړی شوي دي. د غزنی په یو ولسوالۍ کې له شل کلونو وروسته یو ښوونځی پرانیستل شوی چې ودانۍ اعلان لري.
موږ د شل کاله له تعلیم څخه ډېر محرومه پاتو. څه کاله هم په ډېر زور سره دغه یو شپه خیمې پراوستلې.
له پاکستان ایستل شوی افغان کډوال وایي د تذکرو د نه لرلو له کبله له کړاوونو سره مخامخ دي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستيال وایي که شزي ورټیا ولري کولای شي د اسلامي شريعت په چوکاټ کې اند صدر اعظم یا له هغه پټیټو پوسټونو کې دندې تر سره کړی. شیر محمد عباس تنگزی دغه راز د شزو او نارینه او د زده کړو په برخه کې په مساوي حق ټینګار وکاو. د دې موضوع جزئیات په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته سلګونه زره ښځې او انجونې له زده کړو کار کولو راګرځول شوي دي، د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تانکزای وایي چې ښځې کولای شي د خپلو وړتیاو پر بنسټ د اسلامي شریعت له مخې له امیر المؤمنین یا جمهور رئیس کېدلو پرته په هر دولتي پوست کې آن د لومړی وزیرۍ په توګه کار وکړي. نوموړي د ارزو په نوم له یو خصوصي تلویزیون سره په خپل مرکه کې چې د جمعې په ورځ خپره شوه دا هم وویل چې زده کړې پر ښځو او نارینه و فرض دي او په دې برخه کې مساوي حقونه لري. دا په داسې حال کې ده چې د تیر جمهوري نظام ځینې مسلکي او د کافي تجربه لرونکو مېرمنې وایي چې د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته په کورونو کې نول شوي دي چې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. څلورویشت کلنه سحر وایي چې په وکلنۍ کې یې په رسنیو کې کار پیل کړ او د خپلو وړتیاو پر بنسټ یې د شهیدانو او معلولینو وزارت په مطبوعاتي څانګه کې دنده ترسره کوله، خو کله چې طالبان بیا ځلې پر افغانستان واکمن شول په کور کې نول شوه. هغه ازادي رادیو ته وویل
ما شاوخوا دوه کاله د شهیدانو او معلولینو وزارت د مطبوعاتو په څانګه کې کار کړی. په دې دوه کلونو کې مې د کمرې په څانګه او راپور ورکولو په څانګه کې اړین مهارتونه زده کړي او لازمه همکاري مې ورسره کړې ده. ما د خپلې لس کسیزې کورنۍ سرپرستی او ملاتړ کاوه. د طالبانو پر تک سره مې خپل دنده للا سوار کړه او اوس موږ په بد اقتصادي وضعیت کې یو.
یو بل امیرمن چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي وایي چې د آزادې سیالۍ له لارې وتوانېده چې په یو دولتي بست کې دنده ترلاسه کړي. نوموړي هم چې د کور یوازینۍ ډوډۍ ګټونکې ده ازادي راډیو ته وویل
ما د آزادې سیالۍ له لارې ازموینه ورکړه او بریالی شوم او لس کاله مې خدمت وکړ. وروسته حکومت سقوط وکړ. موږ له سقوط دوه ورځې وروسته کار ته ولاړو. هغوی راته وویل چې ولې راغلې. وویل چې موږ له یوې ښځې دفتري کارونو کې ګټه نه شو اخیستلی. یوه ښځه باید په کور کې وي.
زینب چې د معرف په دولتي تلویزیون کې یې هم څو کاله کار کړی ادعا کوي چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته له دندې ګوښه شوه او پر ځای یې یو نارینه وګمارل شو.
تجربه کاری داشتم. ما مسلط
بودم. ما کاری تجربه درلوده په خپل دند باندې خاموسلط بم، خو له بعد مرغه چې بیا می خپل دند له لاسه ورکړه او وس بل کار نه لرم چې د خپل کورنۍ ملاتړ وکړم. طالبانو د ازادۍ حق، د زده کړو حق او له خصو څخه د کار کولو حق
واخیست.
طالبانو په افغانستان کې د خپلې واکمنۍ له دوه کلونو څخه په زیاته موده کې د څو محدودو دولتي دفترونو پرته په ټولو دفترونو کې ښځې او نجونې له کار کولو او دغه شان له شپږم ټولګي پورته په ښوونځیو او پوهنتونونو کې له زده کړو راګرځولې دي. پر دې سربیره دغه مېرمنې له هر ډول ټولنیز، سیاسي او فرهنګي فعالیتونو له محرم پرته له لرې واټن سفر کولو، تفریحي پارکونو او لوبغالو ته له تګ هم منع شوي دي. خو د طالبانو حکومت ادعا کوي چې په افغانستان کې د ښځو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. د افغان ښځو او نجونو پر وړاندې د طالبانو د حکومت دغه بندیزونه له پراخو کورنیو او نړیوالو غبرګونونو سره مخ شوي، خو د طالبانو حکومت په دې تړاو خپلې پریکړې نه دي بدلې کړي.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سرپرست دایمي استازي نصیر احمد فائق د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د ورستی پریکړه لیک د تصویب هرکلی وکړ. نوموړي په ملګرو ملتونو کې د متحدو عربي اماراتو او جاپان د استازو ستاینه کړې چې دغه پریکړه لیک مساویده چمتو کړې ده. د امنیت شورا له لوري دغه پریکړه لیک د تصویب په اړه نور خبرګونونه هم شودل شوي، خو د طالبانو حکومت تر اوسه پورې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دغه پریکړه لیک په اړه څه نه دی ویلي. د دې موضوع جزئیات واوري.
په ملګرو ملتونو سازمان کې د افغانستان سرپرست دایمي استازي نصیر احمد فائق په خپل اکسپانه لیکلي، موږ د نړیوالو اصولو پر بنسټ د سولې د ټینګښت، بیا یو ځای کېدو او د افغان ښځو د ځواکمنولو په برخه کې ستاسو د ژمنو ستاینه کوو. د افغانستان د روښانه راتلونکي په جوړولو کې ستاسو هڅې اغیزمنې دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د جمعې په ورځ د افغانستان په اړه د بې پرې ارزونې په اړه د پریکړه لیک مسوده چې د جاپان او متحده عربي اماراتو لخوا وړاندې شوې وه تصویب کړه. د پریکړه لیک مسودې ته 14 مثبتې او د روسي او چین لخوا سپینې یا ممتنې رای وکارول شوې. په ملګرو ملتونو کې د روسي د دایمي استازي مرستیالي په یو اعلامیه کې ویلي، د امنیت شورا د مسودې هرکلی کوي خو لارښوونې باید په زغم او د طالبانو سره په سلا مشورو ترسره او خبرې پرې وشي. خود بشری حقوقونو د څار سازمان د خزو د برخي مشري هیدربار د روسي د استازي په دریز نیوکه کړي او په خپل اکسپانه پختون کې ډول لیکلي، آیا روسي د افغان خزو انجونو د زده کړو پاړه چې دوه کال ترې محرومي دي له طالبانو سره د خبرو هڅه کړي؟ هغه لبار په ملګرو ملتونو کې د فرانسې، سویس او مالټا له استازولیو په افغانستان کې د خزو د حقوقونو څخه د ملاتړ لپاره مننه کړي، خو لیکلي دي د طالبانو لخوا د بشري حقوقو سیستماتیکو سرغړاونو د پای ته رسیدو په غړون د افغان مرمنو یو شمیر غوښتنې د امنیت شورا په پریکړه لیک کې لپامه غورځیدلې او دا د اندېښنې وړ دي. په دې حال کې د تیر جمهوریت حکومت د ملي امنیت یو رئیس رحمت الله نبیل ویلي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دا تصویب شوی پریکړه لیک پیاوړي او کمزوري ټکي لري. نوموړي په خپل اکسپانه لیکلي، په پریکړه لیک کې د افغانانو په اړه پر بیلابیلو مسایلو په ځانګړي ډول بشري حقوقو، بشر دوستانه مرستو، د ښځو، ماشومانو او اقلیتونو د حقوقو د ساتنې پر اهمیت ټینګار او د امنیت او پراختیا په ګډون یو شمیر مهم مسایلو ته ځای ورکړل شوی چې دا د افغانستان د ننګونو د حل لپاره د نړیوالې ټولنې ژمنتیا څرګندوي. خو ښاغلي نبیل په پریکړه لیک کې د تشویقي او غوښتنو له کلمو کار اخیستل د پریکړه لیک کمزوري ټکي بللي او لیکلي دي، په پریکړه لیک کې د ځانګړو پړاوونو لپاره د کوم ځانګړي مهلت پاړه څنګه دی ویل شوی چې که یو خکیل اړخ دغه غوښتنو ته پام ونه کړي نو له کوم اقدام سره به مخ شي او دا کار کولای شي د پریکړه لیک عملي کېدل ستونزمن کړي. په ورته وخت کې د افغان ښځو د حقوقو یو شمیر فعالان وایي هیله لري چې دغه پریکړه لیک عملي شي او له مخې د افغان ښځو حقوقونه ورکړل شي. د ښځو د حقوقو فعال شینکی کډوخیل ازادي راډیو ته وویل،
دا یو ښه اقدام او ښه آغاز ده. د راتلونکي لپاره چې یو معقول تګلار لري د افغانستان اوسلي معضلیت یو د حل لاره پیدا شي، او په دې هیله چې امنیت شورا د غړو له طرفه د افغانستان مسلې سره په جدیت او مسؤلانه برخورد وشي او افغانانو سهم په دغه رای حل کې له نظر نه ونه غورځول شي.
د ښځو د حقوقو یو بل فعال مؤمنه افتخاری،
په دې پریکړه لیک کې په ډېر واضح ډول د افغان مېرمنو ټولې ستونزې او غوښتنې ځای پر ځای شوې دي. هیله لرم چې دا پریکړه لیک عملي شي.
په افغانستان کې د طالبانو حکومت تر دې دمه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تصویب شوي پریکړه لیک په اړه رسمي غبرګون نه دی ښودلی.
د ازادي راډیو خبرونې د ماخام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي او د سهار ل شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19.25 مترو اوریدلای شي.
ازادي راډیو څلور وشت ساعته.
د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د قزاقستان د دې پریکړې په خبرګون کې چې د ترهګرو ډلو له لیست څخه د طالبانو د نوم د ایستلو په اړه یې کړی ویلي دي چې دا اقدام به افغانستان له انسوا څخه وباسي او د سیمې له ثبات سره به دا کار مرسته وکړي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست په کابل کې د قزاقستان له سفیر سره په کتنه کې د دې پریکړې هرکلی وکړ، خو د طالبانو مخالف ډلې د ازادي جبهې په دې موضوع اندېښنه ښودلې ده.
د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړی استازی وایي چې هیواد یې د قزاقستان د دې پریکړې درناوی کوي، ځکه دای خپلواک حق دی چې طالبان په خپله خاوره کې د تروریستي ډلو له فهرسته باسي، خو د روسیې دریز په دې اړه نه دی بدل شوی او نه هم پر دې موضوع مذاکرات روان دي. زمیر کابلوف د دسمبر په 9 له نسن روسی راډیو سره په خبرو کې دا څرګندونې کړې دي. د وروسته لاغه چې د دسمبر په 9 د قزاقستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ایبک سمدیاروف په قزاقستان کې له کازین فورم خبري اژان سره په یوه مرکه کې وویل چې هیواد یې پریکړه کړې چې طالبان په دې هیواد کې د تروریستي ډلو له فهرسته وباسي، خو د سیاسي تماسونو په اړه یې ټینګار وکړ چې قزاقستان به د امنیت شورا او د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ پر تصویب شویو پریکړو په کلکه عمل کوي. د طالبانو حکومت د قزاقستان د دغه پریکړې هرکلی کړی دی. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویان مرستیال حافظ ی احمد پر خپله ایکس پاڼه ادا کړې چې د قزاقستان سترې محکمې طالبان د هغو ګروپونو له لیسته وویستل چې د دوی په خاوره کې ورباندې د فعالیت بندیز و. ده وروسته لیکلي چې په کابل کې د قزاقستان سفیر علیم خان یاسین گلدیف د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره په لیدنه کې دا خبرې کړې. ښاغلی ضیا احمد زیاته کړې چې په دې کتنه کې دواړو لورو د دو اړخیزو همکاریو پر دوام او د سوداګریزو او سیاسي اړیکو په پراختیا ټینګار وکړ، خو د طالبانو مخالفې ډلې د آزادي جبهې پر دې موضوع اندېښنه ښودلې او زیاته کړې ده چې طالبانو په افغانستان کې د اساسي قانون پر بنسټ واکمن حکومت رنګ کړی او پر زور پر افغانستان واکمن شوي دي. د آزادي جبهې په یوه اعلامیه کې چې د جمعې په ورځ د دسمبر په 9 ناوخته خپره شوی دا کړې چې له طالبانو سره هر ډول تعامل به د سیمې امنیت ته د ګواښ او د ترهګرو ډلو د ودې لامل شي، خو طالب چارواکو په وار واده دا کړې چې د افغانستان له خاورې به نورو هیوادونو ته کوم ګواښ ونه رسیږي. په دې اړه د نړیوالو اړیکو کارپوهان بېلابېل نظرونه لري. له دې ډلې شیردل پاڅون په دې باور دی چې د قزاقستان د حکومت دغه پریکړه د افغانستان او د دې هیواد ترمنځ د اقتصادي اړیکو ودې ته د زیاتې پاملرنې په معنا ده. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
ځکه چې د دوی تجارت اکثره هغه خوراکي مواد افغانستان صادریږي، دوی غواړي چې نور هم دغه تجارت قوي سي او د دوی اړیکې سره نږدې سي. دا ته د تجارتي برخه کې یو مثبت ګام بولم. همدارنګه د قرغستان برېښنا چې د افغانستان سره قراردادونه کړي دي، همدارنګه شاداب هم وپالي.
خو پخوانی ډیپلومات او د نړیوالو چارو په غوث جانباز وایي چې قزاقستان اوس په افغانستان کې یو فعال سفارت لري او په وروستیو 2 کې طالبانو سره د خپلو اړیکو د ساتلو هڅه کړې. هغه ازادي راډیو ته وویل قزاقستان لیواله دی چې په سیمه کې د یوه مثبت منځګړي رول ولوبوي او د سیمې د یوه مخکښ هیواد په توګه کار وکړي.
قزاقستان دقیقا همو اجنډا را پیش میبره که سایر کشورهای منطقه پیش میبره. مثلا شما میبینین که
قزاقستان هغه اجنډا پر مخ وړي چې د سیمې نور هیوادونه یې وړي. قزاقستان او ترکمنستان له طالبانو سره په یو ډول تعامل کې دي او یو ځای اقتصادي پروژې پر مخ وړي، نو له همدې امله له طالبانو سره نږدې اړیکې دوام لري او دا چې وروستۍ پایلې څه دي دا به وخت څرګند کړي.
ادامه داره و ای که تبعات بعدی از چی خواهد بود زمان نشان خواهد.
د قزاقستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ویلي چې له دې سره سره به استانه د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو پریکړو او د پریکړه لیکونو منلو ته دوام ورکړي. قزاقستان په رسمي توګه طالبان د 2005 کال په مارچ میاشت کې یو ترهګري سازمان بللی و. د 2021 کال د اګست په 15 نیټه پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته قزاقستان 2 رسمي پلاوي افغانستان ته لیږلي دي. قزاقستان په داسې حال کې د ترهګرو سازمانونو له لیست څخه د ایستلو پریکړه کړې چې څه موده وړاندې د امریکا د خزانې وزارت د امر بالمعروف او نهیان المنکر وزارت سرپرست وزیر شیخ محمد خالد حنفي او د علومو اکاډمي رئیس فرید الدین محمود خپل د بندیزونو په لیست کې شامل کړل.
درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلی می ومنی. زه د هیلو وړانګې راډیوي ډرامې د خوشحال خیلو کلی یم. زه نن ډیر خوشحال یم چې په راتلونکو څو ورځو کې د آزادۍ راډیو په سپو ستاسو د کورونو میلمه کیږم. تاسو به د 15 څخه زما د اوسیدونکو له ټولو هڅو او بریالیتوبونو څخه خبر شئ. په یاد ولرئ چې زه ستاسو ټولو کورنیو ته خوښي او نیکمرغي راولم.
د هیلو وړانګه راډیوي ډرامه د ازادۍ راډیو په لنډو څپو 19:25 مترو دوشنبه د سهار له 6:30 تر 8:00 په ټول افغانستان کې اورېدلی شئ.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
له نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د غزنی نوا ولسوالی و پراخاو ګڼ نفوس سیمه ده خو زرګونه ماشومان جونیا او هلوکانې په تیرو شلو کلونو کې لسدکلو بې برخې دي. په دې ولسوالی کې شاوخوا 1500 لوی او واړه کلی شته. اوس شونځای جوړ شوی دی چې یوازې هلوکانو ته پکې تر شپږم ټولګي پورې زده کړې ورکول کیږي. د دې ولسوالی اوسیدونکو غوښتنه کوي چې نور شونځي دې هم ورته جوړ شي تر څو ماشومان جونیا او هلوکانې نور د جهل په تورو تیارو کې پاتې نشي. د دې موضوع نور حال
د غزنی ناوې ولسوالۍ جاوید احمد شاوخوا دیارلس کلن دی. دی اوس په دریم ټولګۍ کې زده کړې کوي. جاوید احمد وایي د ښوونځي د نشتوالي له امله یې اوس زده کړې پیل کړې دي، خو هیله لري که ښوونځي ورته جوړ سي خپلو زده کړو ته به دوام ورکړي.
حکومت دا غواړي چې موږ ته مکتب را جوړ کړي. دا شل کاله کې په ناوه کې مکتب نشته. دا اوس د درې څلور میاشت کې دا مکتب شروع شوی دی.
شاوخوا شپاړس کلن مرجان هم د ناوې ولسوالۍ په مرکزي لیسه کې سږ کال ښوونځی پیل کړی او زده کړې کوي.
دا لیسه ډېره پرمخ نه ده تللې او دلته خیمې دي. په دا خیمو کې ډېر یخ مو له حکومت څخه دا غوښتنه ده چې موږ ته نوی پوخ تعمیر جوړ کړي او موږ دلته پکې زده کړې وکړو.
که څه هم چې دلته ماشومان اوس سږ کال زده کړې پیل کړې دي، خو خوشحاله دي او وایي که ښوونځي ورته فعال سي د راتلونکي لپاره به ډاکټران، انجینران او یا نور لوړ اشخاص ورڅخه جوړ سي. دا په داسې حال کې ده چې د غزنی ولایت ناوې ولسوالۍ اوسیدونکو وایي په ټوله ولسوالۍ کې یو منځنی ښوونځی دی او نور نو د ماشومانو لپاره هیڅ ښوونځي نه لري. دوی وایي د تیرو دوو لسیزو پر مهال یې زیاتې هڅې کړې چې په خپله سیمه کې ښوونځي آباد کړي، خو د جګړو او نورو ستونزو له امله ونه توانېدل چې په دغه برخه کې ارمان پوره سي. قومي مشر متی الله عابد د دغه کسانو له جملې څخه یو دی. دی د خپلې سیمې د ماشومانو راتلونکي ته خوشبینه نه ښکاري، خو وایي که یې چیرې د ماشومانو زده کړو ته پاملرنه وسي کیدای سي د جهل له تیارو راووځي.
موږ د شل کاله له تعلیم څخه ډېر نامحرومه پاتو، نو د راتلونکي دوه کاله چې تیر شو په دوی کې زموږ ډېر دغه وله سیمو ته به رښتیا هم د نورو ولسوالیو په شان باندې پاخه تعمیران جوړ سي. څه کاله هم په ډېر جبرن په ډېر زور سره دغه یو شپه خیمې هم راوستلې. اوس دلته په د اتیال کام په یوه خیمه کې درس وایي.
ښاغلی عابد زیاتوي د سیمې خلکو په شخصي لګښت ښوونځي لپاره ځمکه پیرلی او اوس یو خام ښوونځی جوړیږي، خو بسنه نه کوي. پخوا خلکو نه غوښتل چې په خپلو ماشومانو زده کړې وکړي، خو اوس غواړو چې په خپلو ماشومانو نجونو او هلکانو زده کړې وکړو، خو که دولت یې ستونزو ته پاملرنه وکړي. د ناوې ولسوالۍ پراخه سیمه چې شاوخوا 1500 لوی او واړه کلي لري، په زرګونو ماشومان، نجونې او هلکانې په تیرو شلو کالو کې له زده کړو بې برخې دي، خو دلته اوس یوه لیسه جوړه سوې ده چې یوازې هلکانو ته پکې تر شپږم ټولګۍ زده کړې ورکول کیږي. په دغه ولسوالۍ کې د ښوونځیو تر څنګ ښوونکي هم نسته چې ماشومانو ته درسونه ووایي، نو دغه لیسې ته له ګیلان ولسوالۍ څخه 8 تنه ښوونکي راغلي دي. متی الله د دغه ښوونکو له شمېر څخه یو دی.
دا کوم استادان چې موږ راغلي یو 8 تنه استادان یو له ګیلان ولسوالۍ څخه راغلي یو. له حکومت څخه مو دا غوښتنه ده چې دلته د استادانو پرسونل باید زیات سي، مکتب ته کار وسي. مکتب خو تاسو ولیدی سي دا مکتب چې جوړیږي دا د خلکو په خپلو شخصي پیسو لګښت باندې جوړیږي. حکومت بېخي دغه برخه کې کومک نه در سره کړ.
سید حبیب ذاکر هم دلته استاد دی. دی وایي دغه لیسته د ناوې د ماشومانو د زده کړو 2% ستونزه هم نسی حلولی.
په ټول نو ولسوالۍ کې اول دغه یو لیسه ده، تر اوسه پورې اوس په الحال په خیمو کې ده. دغه یو تعمیر ورس کار روان ده. کار هم داسې کار نه درمه، معیاري کار نه درمه، خام دي خښتو کار یې سوی ده. دی پوخ کار نه ده سوی، خو بیا هم کار روان ده، داسې کمزوری کار روان ده. او د ناوې د جغرافیې له لحاظ ډېر غټ ولسوالۍ ده، او دغه یو لیسه دا یو لیسه دی تقریبا 2% مشکل هم نسی حل کولی.
دا یاد سیمې اوسیدونکي او زده کوونکي ټول د پوهنې ریاست ته چارواکو غواړي چې ښوونځي ورته جوړ کړي تر څو عمرنه یې د ناپوهۍ په تورو تیارو کې تیر نه سي. خو د غزنی لپاره د طالبانو حکومت والی امین جان عمری وایي رښتیا هم ناوه ولسوالۍ د تعلیم په برخه کې شاته پاته ده، چې لامل یې په تیرو وختونو کې جګړې او د تیر حکومت نه پاملرنه وه. دی زیاتوي د یادې سیمې د خلکو او زده کوونکو ستونزې له مرکز سره شریکې کړې دي تر څو د دغه سیمې ښوونیز بهیر ته پاملرنه وسي.
د مکاتب پر به تمه موږ د رئیس سره بیا الته د وزیر د معارف سره مکمل د هغه شریکړی دی ان شاء الله راځي د مؤسساتو سره مو هم د شریکړی دی
د سیمې خلک وای دلته ځکه هم د نورو ترڅنګ د تعلیم په برخه کې کار نه دی سوی چې دغه ولسوالۍ ولس کاله وړاندې د طالبانو په لاس سقوط او بیا ټول ښوونځي په کې تړل شوي وو.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي راډیو څلور ساعته.
روسیه نن د اوکراین د لسګونو بی پیلوټ الوتکو د راغورځولو ادعا کړې ده او کیف وایي چې د روسي ځواکونو لس بی پیلوټ الوتکې وشتې دي. دا خبرونه یو ورځ وروسته تر دې خبره شوې چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې اکثرو غړیو پر اوکراین د روسیې د وړمې ورځې او شپې درنه بمباري وغندل او د سولې غوښتنه وکړه. د دې موضوع تفصیل احمد شبر وړاندې کوي.
په اوکراین باندې د روسي ځواکونو هوایي بمباري تیر شپه هم روانه وه. د تیر شپې د بمباریو د تلفاتو پاړه تر اوسه سندې ویل شوی، خو د وړمې شپې او سهار د درنې بمباری پاړه اوکراینی چارواکي وایي چې تلفات لږ تر لږه 8 تنو ته رسیدلي او تر 160 ډېر کسان ټپیان شوي دي. د روسیې د الوتکو او توغندیو د وړمې شپې او سهار بمباري د اوکراین د جګړې له پیله تر بل هر وخت ترانه بمباري یاده شوې ده. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکي او یو شمېر نورو چارواکو پرون وویل چې د 2022 کال د فبروري له میاشتې راهیسې چې روسیې پر اوکراین یرغل کړی دی، د جمعې د شپې او سهار بمباري تر بل هر وخت سخته وه. تر دې بمباري وروسته د ملګرو ملتونو امنیت شورا د کیف په وړاندیز ځانګړې غونډه جوړه کړه. د امنیت شورا په غونډه کې د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي هیوادونو د روسیې بمباري وخندله. د امنیت شورا یو دایمي غړي چین د بریډونه ونه غندل، خو ټینګار یې وکړ چې سوله دې وشي او په امنیت شورا کې د روسیې استازي بیا وویل چې ملکی تلفات د اوکراین د هوایي مدافع سیستم د ډزو له امله اوښتي دي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي بیان سټیفن دوجارک په یو بیان کې د انټونیو ګوټیرش په وینا د روسیې بمباري وغندل او څرګند یې کړه چې د ملکیانو او ملکی تاسیساتو پر ضد بریډونه د نړیوالو بشري قوانینو پر ضد دي چې باید سمدستي ودرول شي. د امنیت شورا له لوري د روسیې د بمباری د غندلو سربیره نن د اوکراین د لوی درستیز دفتر وویل چې د خیرسون، میکولایف او خمیلنیاچکی پر فضای د ایران سخت لس ډرون الوتکې نسکوري کړي دي. د اسوشیتد پرس اژانس راپور له مخې روسیې بیا نن ادعا وکړه چې 20 اوکراینی ډرون الوتکې د روسیې پر فضا غورځولې دي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
تاسو لا پیغامونو
د ازادي رادیو ټولو کارکونکو ته سلامونه وایم. باندې سلامه یو خوښ لرم زموږ د افغانانو ویزي چې د ویزي لپاره پلی وګو هغه د دې سلو وري ختم شي او راځي نه رجټ شي او زموږ نه په پیس اخلي اروپایم پر نه اخلي 3000 روپیا ول اخلي 3000 روپیا اخلي مستاس نه خوښ کیږي چې دا لوړ مقامات ته ورسوي چې دا ویزی نو نری جټکیږي. السلام علیکم ورحمت الله.
السلام علیکم. زدا کندهار ولایت ته معروف نسوالی څخه خبره کوم. دلته معروف نسوالی ته کوم شی راځي؟ یا د ماجور په نامه یا د مسکینانو په نامه هغه مستحق خلکو ته نه رسیږي، یا یې ماړه وړي یا د وایستي والا وړي او مسكين تخبل هک نه دی رسیدلی. وسلام.
نو نمیش کی رسید د انجونو طرزل عمل مکتوب جوړ شوی دی، مشرتابه تاسو شوی دی، په نمیش کی یو کلام نه دی برکې شوی دی، وای امضا نمیش ته وخت نیولې. نو افغانستان مش په نظر سره مخ په تاریکی روان دی، ځکه چې افغانستان و شذو ته د شذو درس ته د شذو مکتب ته سلبی ساده ضرورت لري. درس مکتب نه نو شدي ډاکټران وسم د نشتن سره مخ دی، بيخي ډاکټران بيخي افغانستان کې په ډیرو روختونو کې اتیا فیصده د ښځو مشکلات د ښځو درمنن نارینه ډاکټران کوي. نو
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211420201.
له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسیدو. هم د دې سات لنډ خبرونه. ملګر ملتو د افغانستان لپاره د ځانګړي استازي د معرفي کولو وړاندیز کړی دی. د ملګر ملتو امنیت شورا پرون په نیویارک کې د خپلې غونډې په مهال دا وړاندیز وکړ او ویل چې په دې ډول به له افغانستان او د افغانستان له اوسنیو واکمنانو سره د نړیوالې ټولنې تماس زیات شي. د پاکستان یو شمېر ډیپلوماتان روانه اونۍ په اسلام آباد کې په درې ورځنۍ غونډه کې له افغانستان سره پر اړیکو خبرې کوي. پاکستاني رسنۍ خبر ورکوي چې په دې غونډه کې به د افغانستان، هند، ایران، چین، ترکیه، امریکا، فرانسې، جرمنی، بریتانیا او روسیې لپاره د پاکستان د سفیرانو په ګډون په شلو هیوادونو کې د پاکستان سفیران او یو شمېر نور ډیپلوماتان برخه واخلي. د پاکستان پولیس وایي نامعلوم وسلوالو تیره شپه په بنو کې د نجونو یو منځنی ښوونځی سوځولی دی. په بنو کې د پولیسو یو مشر افتخار شاه وویل چې د دې پیښې د عاملانو د نیولو هڅې روانې دي. څلور ایرانیان چې یوه یې میرمن او درې نارینه دي اعدام شول. د ایران د قضایي قوې میزان خبري اژانس خبر ورکړ چې وفا حناره، آرام عمری، رحمان پرهازو او نسیم نمازی د اسرائیل استخباراتي سازمان موساد سره د همکاري په تور نږدې یو کال مخکې په اعدام محکوم شوي وو او دا حکم پرون عملی شو. د غزه اوسیدونکو وایي چې پرون د ورځې په اخرو کې اسرائیلي ټانکونه او هوایي ځواکونه پر خانیونه سخت برید وکړ. د حمله وروسته تر دې وشو چې په 24 ساعتونو کې د حماس پر ضد اسرائیلي ځواکونه په برید کې نشته 200 کسان وشل شوي وو. او د ترکیه د کورونو چارو وزیر علي یرلیکایا نن په خپل اکسپانه کې لیکلي دي چې په وډیش ولایتونو کې 109 کسان د اسلامي دولت له وسلوال ډلې سره د اړیکو په شک نیول شوي دي.
نیما نړۍ
خسر د میان خلیم را باندې ولګول.
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و جاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم. نور ته د ژوند خوزه په دمر خوشاله.
د افغان خوزه د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درندستانو سلامونه می ومني. د تاسو په نظر ولې په یو شمیر کورنۍ او کې خور او لور ته دیغوی حق د پلار نیکه په میراث کې نه ورکول کیږي؟
یو ورور ته خور ته حق ورکوي د ځان تننګ غني سي او غوښت خور هغه لمنه حق واخیست د سپیننګ یم چې خور لمنه حق واړي خپل حق بیلوي په داسې حال کې چې حق د الله پاک نوم ده.
دا کار له انساني او شری اړخ څخه څنګه دی؟
خور او خزه او لور او په مجموع کې د اوناسه طبقه ته میراث الله جل جلاله له ټولو نه مخکې دوی ته حق تعین کړی دی.
نن امدا موضوع چیرو ملتیا موکړی. قدر من اوریدونکو خای تاسو هم لیدلی وی چې په یو شمیر سیمو کې کله چې خور یا لور د مجبوریت لمخې لپلار نکس خپات میراث کې حق وغوړي بیا پلار غنې لاغې سره په عام خبره مړی ژوندۍ بس کړي. د دینی عالمانو په خبره د پلار په شتمنۍ کې د ورور یوه برخه او د خور نیمه برخه حق زکه وی چې خور نیمه برخه نور د میړل کورس هم اخیستلی شي. په نتیجه کې د نارینه او ښځینه برخه مساوي راځي. یو میرمن چې نغواړي نوم یې په خبرونه کې یاد کړو وايي په دې وروستیو کې دا چې د طالبان حکومت له دندې څخه لرې کړي ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ ده. له همدې امله اړه ده چې له ورونو څخه د پلار په مال کې خپل حق بیل کړي. هغه وايي کله چې دا خبره ورونو ته یاد کړه هغه خپل کور څخه وویستله.
په جمهوریت کې ما وظیفه درلودله، په دفتر کې مې کار کاوه، نو کله چې طالبان راغله د ما د وظیفه لاسه لاړله، خو ښځې ته وظیفه تاسو معلومات یې بندې کړې. زما اقتصاد ډېر خراب ده، ما بیا پدري ځمکې نه ډېرې زیاتې وې. زه لاړم خپلو ورونو ته، ما ویل که دې ځمکه کې ماته لږه اقره کوي خپل ته ژوند پیرا جوړ کړم، نو ډېر بد رویه راته کوه که هغه اخلي، نو موږ سره نور رفت آمد مه کوه، نو د موږ کور ته نور مه راځه، نو د ما د مور و د ما ورونو کره دغې لپاره خو ما نه شو کولی چې رفت آمد بند کړم. نو لاقه تېره شوم، اوس هم کله کله مور دیدن دا زما که نه دا حق شریعت کې ده، دا حق الله خویندو ته ورکړی په پادري ځمکو کې پادري کورونو کې.
د کابل اوسیدونکې مریم هم وایي چې دا د ډیری داسې کورنیو شاید ده چې خور او لور ته د پلار نیکه په مال کې حق نه ورکوي، حال دا چې هغوی به حده مجبور هم وي.
ستونزه واقعا په افغانستان کې ډېر زیات لوی ده، او په هر خوا کې لیدل کېږي پریمانه پیمانه باندې. یو ورور چې خور ته حق ورکوي دا ځان ته ننګ ګڼي چې ګوت خور راغله له منه یې حق واخیسته، دا بې ننګه یمه چې خور له مانه حق واړي، خپل حق بیلوي. په داسې حال کې چې حق د الله پاک نوم ده، او له حق نه انکار کول دا په کبیره ګناه کې راځي، ځکه چې موږ له حق نه انکار وکړو، موږ د الله پاک لغه حق نوم نه چې هغه په هر مسلمان باندې پغه باندې ایمان راوړل او پغه باندې باور کول او فرض دي. لکه چې یو څوک کریږي خو فکر کوي چې دا کبیره ګناه ده چې په دغه اړخ باندې خیر دي باندې مولوی صاحبان ډېر کولی شي په جوماتونو کې خبرې وکوي، په نورو داسې مراسم کې چې هغلته ختمون واوسېږي، د خکو تجمعات وکړي، ښځې د نر په حقوقو باندې همداسې د راز په حقوقو باندې خبرې وکوي. خو متنسې په افغانستان کې د ښځو په حقوقو باندې که هغه د هغې د میراث حق ده، که هغه د مهر حق ده، که چیرې هغه د یوې مېرمنې د خاوه په جایداد یاسکې د هغې د حقه به هیڅوک هم په دغه باندې خبرې نه کوي. او نو که چیرې باقي مسلمان یو څوک ځان ته وایي بد خور حق ورکړي او حق واخیستل شي، حق د دې لپاره ده چې هم ورکول شي اخیستل شي. دې خاطره نه ده چې ګواکې هغه د ورور لپاره بېنګي اوسي، بلکې د دې لپاره ده چې خور هم د ورور په شان یو ده، او هغه له ستونزو سره مخ کېدی شي، هغه ته اقتصادي مراد پیدا کېدلی شي. نو په دې اساس باندې که چېرې هغې ته د حق ورکول کېږي، د هغه حق په واسطه باندې میراث کم اوسي یا زیات اوسي، هر اقل تر یو حده پورې خو هغه د هغې د ژوند اقتصادي مشکلات یې ورباندې حل کېدی.
افغان لیکوال وګی امیل هم ورته خبرې کوي. د نوموړي په خبره کله خو بی خو واده شوی جلی ته د میړه کورنۍ وای چې ورش حق دی دی وای خلا، لبل پلاوی ورونه په مال او جایداد کې برخه نه ورکوي، بیا نو امدا خځې وی چې په څو لارو کې حیرانی وی.
خو چې د شتمن و دارایي و زمکې و دا شیان دلوده، ته باور وکړه چې دا جلکۍ چې کله خپل ورور ته پلار دی خو وفات شوي وو، نو دوی ویل چې دا زمونږ حق هم که تاسو تقسیمات کوئ زما حق به چیرته وي. نو هماغه چې یو بل ته یې وکتل، او بالاخره ورو ورو دا جنجالونه دومره شو چې خپل مناسبات یې د خور سره هغه خور چې څومره نازولي وه او دوی ورته احترام درد او د دوی ښځې وو هغه چې مشوره وکړه چې نه باید دوی واخلي، ځکه ژوند دي ښه دی. ما چې که ښه دی که بد دی که هر څه دی، خو دا خو حق دی. یعنی هغه میراث چې د پلار دوی ته رسیږي که په هر اندازه یي که نه، هغه خو تعین شوی دی چې د دې میراث په څه وجه نیمایي دی. همغه څوک ورته نه ورکوي، همغه د تر اوسه پورې هغه د چا خبره وي کاشکې مې یاده وو. خو دې خوا ته ویلې میړه مې دوی وایي چې ولې حق دی وانهشتي، هغې خوا نه چې ما یاده کړه ویلې دغسې شو. نو دا ډېره سخته ده واقعا. دوی چې تعلیم یافته کورنۍ ډېر باروسوخه کورنۍ رسېدلې د شتمن کورنۍ وو، د دې حالت ډېر زیات د اندېښنې وړ وو. په دې سویه چې بالاخره په تلیفون کې په ګنځلو په جنګونو په دې شیانو تمام شو، څه د شاعران پاتې شم قیدا نور خلک چې اوس بل شور او آګاهي ته چې په دې عقله رسېږي هغوی به څه وکړي. دوی دغه یو برخورد کوي او دوی ته پیسې دونه غوي چې دونه شتمن هم او دوی نه غواړي هغه حق یې ورته ورکړي. دا هم پیغور ګڼي، دا هم شرم ګڼي، دا هم د بدې ګڼي چې دا ولې داسې وکړي. دا خو همیشه د نارینه وي، میراث خو همیشه د دوی وي، نه دا چې واده یې وکړو بیا غری شي او حق وغواړي. نو دا خبرې په دې وطن کې جاری دي، دا خبرې شته دي. دې دپاره کار لازم دی، دې دپاره ډېر زیات هسې یو ورځ دوه ورځ کافي نه دی. سیستماتیک دې لپاره باید کار وشي. مدني ټولنې، رسنۍ، دغه ملای امامان دا ټول وظیفه لري چې په دې کې خلکو ته نصیحت وکړي، ځکه دا خلک دي، دا خبرې دي چې په دې باندې ورو ورو اخر به یو ځای ونیسي، یو فیصدي ځای ونیسي، دې حالت نه باید ووځي. یعنی یو درد دی، ځکه اوس عدلي او قضایي مراجع نشته چې یو ښځه ورته ودرېږي. اوس وزارت زنان نشته، اوس حقوق بشر نشته، دا څه وکړي نو چا ته کښېني؟ دا خو اوس دومره هم نشي کولی چې طالبان ته راووځي. هغه خو هم نه غواړي چې ملاتړ نه سخت ده، دی یا د امید یو دروازه دوی ته پرانیستې نه ده. ډاډ نه لري خپل ژوند کې، همیشه د دوی تلفي کېږي او دوی زخمي.
د حقوق پوهانو په خبره له حقوقي اړخه د خور او لور حق معلوم دی. که یو خور خپل برخه غواړي هم نه، د ورونو لخوا باید ورته بیل شي. دا بیا د هغې خپل واک دی چې اخلي کنه. په دې اکله مو له مدافع وکیل وارث خپل واک سره مرکه کړي چې په ګډه سره اورو.
د میراث خو لکه د قران نیمایي علم ده. خدای پاک په قران کې دا ټول موضوعات سرګند کړی دي. د هر چا حق بیل کړی ده، چې د ښځې څومره حق ده، د لور څومره حق ده، او د میرمن څومره حق ده، او همداسې د پلار او مور د زامنو، د ورونو، د کاکاګانو. نو په اول قدم کې خدای پاک نیمایي حق لور ته نسبت زوی ورکړی ده، یعنی زوی ته دوه چنده د لور حق ورکول کېږي. اسلام خو ځینې نور حقوق په سړیانو باندې ایښي دي، چې د هغې له جملې نه کولی شو چې د واده مصارف، د مهر مصارف، د عیاشه او عباته مصارف، او د اولادونو مصارف، د کورنۍ مصارف، او که حتی چېرته کوم ځي کې نور کوم اضافي مصارف په جامعه کې راځي، هغه تنها په نارینه وو باندې دي. هغه نه ښځینه هېڅ نوه مسؤلیت او مکلفیت د هغه په ورکولو کې نه لري. حق نیم ورکړل شوی ده، ولهالته یو بل حق ورکړی ده په نوم د مهر، چې د هغه اندازه او مقدار هم تعین شوی نه ده. او بل خوا نه د کور څه مصارف چې دي د ښځې په مربوط نه دي، هغه ښځه مکلف نه ده چې هغه مصارف وکړي، بلکې اسلام ویلي دي چې د هغه مصارف بل واده هغه په میړه باندې دي، او مخکې له واده هغه په پلارمور باندې دي. نو په دغه اساس باندې ځینې بخش کې د نارینه حقوق نسبت له ښځو نه په میراث کې زیات دی، او په نورو مواردو کې که دا جمع کې اسلام ډېر زیات حقوق ښځو ته ورکړی ده.
بله، که دا خبر داسې واضح کړو چې مثلا یو ښځه که نیم حق د پلار له کوره اخلي، نیم حق بیا د خسر په کور کې وي، نو بیا هم که دا سره جمع کړو برابرېږي؟ که دا موضوع داسې لږ واضح کړو.
دقیقا لکه څنګه چې تاسو وویلې، که چېرته موږ یو حق چې د پلار له کوره اخلي، یو حق د میړه له کور نه اخلي، دا سره یو ځای کړو، او دا د ژوند مصارف، د زندګي، د مریضي، د ده خوراک، د پوشاک، د سرپناه، دا ټول سره یو ځای کړي، نو د کې شک نشته چې دوی حقوق له نارینه څخه زیاتېږي.
بله، په اوس وخت کې چې اکثره میرمنې له دندو څخه ګوښه سوي دي، دوی په کور د اقتصادي مشکلات ډیر زیات دي. په دغسې وخت کې هم یو شمېر کورنۍ خپلې خور لور ته چې هغه واده سوي، د هغې خپل حق نه ورکوي. په دې عقل تاسو څه وایي؟ څومره د دې په اساسي حقونو باندې سترګې پټول دي؟
متاسفانه په افغانستان کې دا ډېر یو ناوړه دود ده، رواج ده چې خور لور ته حق ورکول یو نو ځانته عیب او ننګ بولي. حال دا چې په قرآن کریم کې واضح حق ذکر شوی ده، اته نفر د زوج فروزو هغه ښځینه دي. نو مختلف عوامل لري چې ولې په افغانستان ځینې پلارونه یا ځینې ورونه دې ته خپل غاړه نه ږدي چې د ښځو حق ورکړي. که دا حق نه ورکوي، نو بدون له شکه چې ظلم کړی ده، او د خدای پاک له اوامرو سره هغه نه قبلوي او ځان په ټکر کې راوستی ده. او کوم مال چې هغه د مور یا د خور یا د لور حق اوسي هغه نه ورکوي، نو په واضح شکل باندې دوی ظلم کوي، او دوی هغه کوم مال چې ده هغه مال ځان ته د خپل په لاس باندې حراموي.
بله، دا ډول نارینه او ته به
څه ویل ولري تاسو چې پسترګو باندې ویني چې یا خوري لوري احتیاج لري دغه وخت د چې باید مرسته وسره وسی حق ورکړل سي پرته له حق نه نور مالک مرسته وسره وسی مګر دوی نه کوي حال دا چې ویني پسترګو تاسو به داسې ډول کسانو ته څه وایي
دا ډول کسانو ته ډیره ښه لاره ده ستاسو د رسول طریقه ده د ملای مومان له طریقه او ځین نور کم مشران چې دي چې هغوی په عامه پوهاوي کې ونډه لري باید پوه شي یو ځینې هغه دا دي چې دغه کوم نارینه چې دي د لور یا د مور یا د خور حق نه ورکوي هغوی په ډېر واضح شکل باندې له قرآن نه آګاهي نه لري له مدني حقوقو نه آګاهي نه لري نو اول باید هغوی ته آګاهي ورکړل شي چې دغه ستا د مور او پلار اولاد ده څه رقم چې تا ته حق ورکړل شوی ده عین شکل حق په قرآن کې دوته ورکړل شوی ده دا خو اسلامي نظر شو د اسلامي له اړخ نه شو ولی بېرته د انساني له اړخ نه که چېرې ته غواړه چې د پلار د ژوندونې کې یا بال ژوندونې چېرته مړ اوسي د هغه ارواح یعنی ښاده واوسي نو د هغه له اولاد سره نیک سلوک وکوي په هغه نیک سلوک کې کیدای شي چې نورې ځینې اقتصادي همکاریانې واوسي او کوم حق چې ورته خدای پاک ورکړی ده هغه ورته په هماغه وخت او زمان کې ورته تسلیم کړی او همچنان د پلارو او اولادو سره د هغه پالنه د هغه پښتنه د هغه په مشکلاتو کې رسیدګي دا موږ ته یو شرعي او اخلاقي وجیبه ده چې باید هر نارینه دا کار وکړي ځکه ښځینه جوړښت داسې جوړ شوی ده چې هغه همیشه باید د هغه سره په مهربانۍ باندې رفتار وشي په هغه سره د هغه لاس نیول وشي نو د هغه حمایت وشي خو که چېرته کوم خلکې د پلار او اولاد سره که هغه نارینه اوسي او که ښځینه اوسي سم سلوک ونه کړي نو بدون شکه چې دوی ناروا کړې ده دوی صله رحمي نه لري
په اوس وخت کې چې په محاکمو کې میرمنې د پخوا په څیر زغار ده خپل عرض نسی کولی خپل حق نسی غوښتلی بیا نو دوی چې کله ډېرې زیاتې مجبوریږي د کلي سپینګیرو ته مراجعه کوي خلک په عامه خبره راټولوي چې خپل حق وغواړي دغلته تاسو خوندو ته څه لارښوونه لرئ دوی څه وکړي چې په عزت کې په ارامه بدون له دې نه چې جارو جنجال جوړ سي خپل حق ترلاسه کړي
اوله توصیه همدغه ورونو ته ده او همدغه هغه خلکې چې د خورګانو او د لورګانو حقونه د خپل ولکه کې نیولي دي نو اول زما خواهش دا ده چې باید دوی خپله سر د خپل په دیوان کې کټه کړي او دا اولادونه د مور د پلار اولادونه دي د هغوی په حق ورکولو کې نه شرم شته بلکې دا یو وجیبه ده دا باید دوی په خپله باندې ادا کړي که چېرته نه ادا کوي نو اوس په شرعي نظام کې محاکم د ټولو په مخ واز ده په ګوټ ګوټ د افغانستان کې محاکم فعاله دي فعالیت کوي هر میرمن یا خور کولی شي چې مراجعه وکړي خو له متاسفانه په افغاني ټولنه کې تلل محکمې ته یو رقم ځان ته ننګ او عار بولي نو لازمه ده چې دا کوم خلکې چې دا متنفظین دي سپینګیري دي اول خو دوی خپله دومره ډېر هغه نه لري اعتقاد په دې خبره نه لري چې موږ باید خور ته لور ته حق ورکړو نو دا میرمنې بېشارګانې چې کچېرته هغه متنفظینو ته ورځي هغوی خپله ناقظین دي د دغه بخش یعنی هغوی همغه سپینګیري چې جرګه کوي ځینې مشران دي اول هغوی خپله دا حق نه دی ورکړی د خپل خور ته د خپل لور ته نو هغوی د بل چا د حق ترلاسه کولو کې دومره هم ځان هغه نه ګڼي چې مسؤول وګڼي تر څو د هغه ورور سره یا پلار سره یا نورو اقاربو سره مخاوند سره یې خبرې وکړي تر څو د هغه حق ورکړي شي
په آخر کې که بیا په دې باندې خبرې وکړو چې د ورور او پلار په مال کې په میراث کې خوندې حق لري که څه هم تاسو د خبرونې په پایل کې دا موضوع واضح کړه که په آخر کې یو د نتیجه ګیری په څیر باندې بیا دوی ته یو معلومات ولرو چې دا حق دغه ښځې لري باید ورکړي
قرآن عظیم شان کې د ښځو حق په ډېر واضح شکل باندې بیان شوی ده هر ښځه هم د خاوند په مال کې حق لري او هم د پلار په مال کې حق لري نو دا حق ورکول موږ ته اسلامي او شرعي وجیبه ده چې باید دا موږ ایتون دي چې چرا ورکو حدیث شریف ده که کوم چا نه حق په محکمې په زور اخیستل کېږي نو هغوی خلکې د ظالمانو له خلکو نه دي هغوی عادل نه دي نو که عدالت خپل غزان لپاره غواړو د نور لپاره باید هم عدالت وغواړو او دا حق ورکو. په دې حق ورکولو کې زه مطمئنه یم چې هغه پلرونو په مالو کې کموالی نه راځي، زیاتوالی راځي، ځکه حق حقدار ته رسول کېږي. متاسفانه په افغاني ټولنه کې یو بل بد رواج دا ده چې مخکې له دې چې مال تقسیم شي راځي خور ته وایي چې ته مال اخلي که نه اخلي. هغه له شرمه یا د دنیا له شرمه یا د هر څه نزاکت چې دو په منځ کې وایي نه نه اخلم. هغه که چېرته ورونه د خپل په منځ کې ویشي دا ویشی د یخي خلاف د شریعت ده. دوی ځانو ته یو حرام مال د خپل په مالو کې ګډوي، ځکه اول ته قسمت ورته جدا که دغه یې تا حق ده، اخلي خورې هم د زړه که نه اخلي هم د زړه. ولې مخکې له تقسیمه داسې پلمې جوړول چې وکې ما خور وانخیسته دا حق یا ما مور دا حق وانخیسته، دا شریعت ته فکر وکړئ تاسو د خپل ځان غولول دي. دا شریعت یعنی په شریعت کې غولول نشته، دي دوی خپل ځانونه خپله غولوي او ځان ته هغه کوم مال چې د پردیو ده هغه ځان ته راټولوي او هغه مال هم دوته بقا نه لري. بله ورځ ډېر خلکې په دې ځمکه باندې تېر شوي دي، دا ځمکه باندې کوم نیمو خلکو تېر شوي دي، نه ځمکه چا ته پاتې او نه مال پاتې او نه دارایي پاتې ده. متاسفانه په دې ویشلو کې ځینې ورونه د خورګانو نه خوابده کېږي، ځینې ورونه د نورو ورونه خوابده کېږي. ما مشوره او نظر دا ده په افغاني ټولنه کې موږ چې کوم بخش کې وینو چې د تقسیم په میراث باندې جنجال جوړیږي، نو ښه به دا وي چې مال دې چې پلار دفنوي او دوای ختمیږي مال په هماغه څو ورځو کې مال تقسیم شي، هماغه وخت مناسبه وخت ده. که چېرته مال پاتې کېږي په زنګ پې تېرېږي، مثلا کلونه پې تېرېږي، کلونه بعد بیا دا مال ورثې په منځ کې تقسیمېږي، نو په منځ کې شخړې پیدا کېږي، په منځ کې خوابادیان هم پیدا کېږي. نو زما نظر دا ده چې کوم حق چې خدای پاک ورکړی ده، لورګانو ته یې ورکړی ده، مور ته یې ورکړی، خور ته یې ورکړی ده، نو په هغه حق باندې سترګې مه پټوئ، ځکه هغه هغه باندې سترګې پټول له خدای پاک مصوص سره
د احکام سره مجادله ده. بله، ډیره زیاته مننه خپل واک صاحب، تاسو ژوند دی سلامات اوسئ.
مننه، سلامات
اوسئ. لکه څنګه چې مدافع وکیل وارث خپل واک هم په خپل خبرو کې اشاره وکړه، د اسلام په دین کې هم د پلار نیکه په میراث کې لورور سره د خور حق هم شته. نور معلومات د علوم اکاډمۍ د دینی برخې غړی او د پانتون استاد نور الله کوثر راکوي.
خور او خزی او لور او په مجموع کې د اوناسیا طبقې ته میراث الله جل جلاله ټولو نه مخکې دوی ته حق تعین کړی ده. په قران عظیم شان کې اول حق د خزی تعین سوی ده، بیا د نارینه. په مجموع کې که هغه ښځه لور وي، که هغه ښځه لمسۍ وي، که هغه ښځه مېرمنه وي، او هغه ښځه خور وي، هغه ښځه مور وي، چې نوم یې ښځه وي او د اناثي طبقو نه وي، الله جل جلاله دې ته اول حق ورکړی ده. للذکر مثل حظ الانثیین، وایي د نارینه لپاره به هغه حصه چې ښځې ته ورکړل شوې ده د هغې دوه برابره. که چېرته د خور ورور په داسې یو حالت کې وي چې هغه نارینه دوه برابره دي ښځې واخلي، همیشه نارینه دوه برابره دي ښځې نه اخلي. کله نارینه د ښځې نه کم واخلي، کله نارینه د ښځې سره برابر واخلي، او کله نارینه بیا دوه برابره د ښځې واخلي. نو د ښځې حق الله معیار ګرځولی ده، مقیاس ګرځولی ده د نارینه د حق لپاره. یعنی که چېرته د ښځې حق نه وي، د نارینه حق بیخي کېده نه، ځکه الله هغه اصل وزن د ښځې میراث ګرځولی. لذکر مثل حظ الانثیین، د نارینه لپاره به وایي دوه برابره حصې دي ښځې. نو دې نه ورکول دا ډېره ستره ګناه ده. دا درې ګناوې لري. لومړی ګناه دا ده چې حقوق العباد، د بل چا حق تلفول دي، ځکه دا میراث د دغې ښځې حق ده، او د بل چا حق خوړل حرام دي، او ستره او کبیره ګناه ده. دوهم حق د الله جل جلاله نافرمانی ده چې الله وایي ورکه او تې نه ورکوې. او دریم هم دا چې د مسلمانانو عمراو امیرانو وقتاً فوقتاً احکام صادره او حکم کوي، له صدر اسلام نه شروع، له ابوبکر صدیق نه شروع، تر نن زمانه پورې چې د مسلمانانو زعیمان او امیران حکم صادره، او همیشه د ښځې د میراث باره کې خاصه توجه کوي. دا نافرمانی ده نه ورکول، د ښځې ته حق نه ورکول، یا ورور د خور حق ساتي نه ورکوي همدا رقم، یا پلار د لور حق نه ورکوي ساتي د میراث. خیر پلار خو لا چې د لور حقي پلار خلا ژوندی، او کچیر ته پلار وفات یا ورور ورور دی پلار په حق کې نه ور کوي حصہ، یا خاوند مثلا د ښځې حصہ یې نه ور کوي، یا دغه رقم، یا مثلا حتی زومن د مور حق حصہ نه ور نه کوي او ویس په مې تر نه. دا ټوله کبیره ګناه ده. الله جل جلاله دې ته کبایر او ستره کبیره ګناه ویلې ده. لا یحل اکل مال امرئ الا بطیب من نفسه. پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمایي چې جایز نه دی او شخص ته چې د بل چا مال وخوري مګر دغه په اجازه سره، دلته اجازه نه ده او دای خوري، نو دا ستره او کبیره ګناه ده. الله له دې نه منی کړی دي او دا حق خدای ورکړی. څوک خیرات نه ورکوي، چا مهنت او احسان دیم نه، بیا لا دا چې ځینې ښځې کوو غواړي، بیا دا خپي ترنه ورور ته قطر روابط کوي او نور ور سره قطر روابط کوي، چې علا معنی میراث واخیسته د پلار ډوکی واخیسته، نو دا نه د پلار ډوکی دي نه، دا هغه حق ده چې خدای ورکړی ده او دا حق باید ورکړل شي.
قدر من دوستانو، په دې لاره چې د افغان میرمنو ټولستون ځحال شینی منړی خبرونه پای ته رسبو. که تاسو غواړئ چې خپل نظر لمغ سره شریک کړئ، نو د واتس اپ په دې شمیره لمغ سره اړیکه ونیسئ. د واتس اپ شمیره ده 00040224141. دا و دې ونې خبرونه تر بیا خې چاري.
دی پزر